رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام ستړي مشي شپږ بجې دي تاسو مخه کلازاده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي د طالبان لخوا مجرمینو ته په لنډ ډول سزا ورکول له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. بینټ پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې په بادغیس نیمروز او فرا ولایتونو کې په لنډ توګه د څلورو کسانو اعدام غندلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دغه ډول سزاګانو عملي کیدل دې ژر تر ژره ودروي. طالبانو پرون جمعه په بادغیس ولایت کې دوه تنه او په نیمروز او فرا ولایتونو کې یو تن په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو حکومت په دې اړه شته کسان څوک او په کوم جرم تورن و څه ویلي نه دي. دا څلور اعدامونه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې په یوې ورځ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. په څلورو کلونو کې طالبانو لس تنه نارینه په افغانستان کې اعدام کړي دي. د همدغې اعدامونو ته په غبرګون کې بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقه ښکارا سرغړونه ده. د دې دامونو د خبر له خپرېدو څو ساعته وروسته یو نامه د دې سزا د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسون په استمایه غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه پکې یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو د تېر جمهوریت پخوانیو چارواکو ګډون کړی و. په ناسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نمرنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسون مشرې شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر نمرنیو کلونو له 2001 څخه تر 2008 پورې وه. د شمیلا پټوکو په دې کلونو کې پر مهمو مسایلو چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت سقوط د القاعده له منځه وړل په افغانستان کې ملت جوړونه له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعات و چارواکو ګډونوالو خبرې کړي دي. په ناسته کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشتوالی د دې هېواد د ناکامۍ لامل ګڼلی دی. د غزې په سویل کې د خان یونس په سیمه کې پر یو کور د اسرایلو د هوایي بریدونو له امله د یوې کورنۍ لس تنه وژل شوي چې وطن یې ماشومان دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په وروستیو اونیو کې د اسرایلو لسګونه هوایي بریدونه یوازې ښځې او ماشومان په نښه کوي. د بشري حقونو سازمانونو هم کوچنیو سیمو ته د فلسطینیانو د جبري انتقال او په غزه کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. اسرایلو د مارچ په 13 په غزه کې خپل بریدونه له سره پیل کړی دی او د حماس سره دوه میاشتنۍ اوربندۍ پای ته رسولی دی. اروپایي ټولنه او امریکا حماس وسله وال ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني او تمه ده چې د منځنۍ اسیا لپاره د ټرمپ د حکومت ځانګړی استازی استوفو ویتسکاف په عمان کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس رقچي سره وګوري. دغه امریکایي استازی له ایران سره د خبرو له پیل وړاندې ټینګار کړی دی چې د واشنگټن نومړنی دریځ د تهران د اټومي پروګرام ختمول دي، خو دغه په ټکو د دې لپاره هم حل لارې شته چې دغه دواړه هیوادونه یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. ټاکل شوی چې د ایران او امریکا ترمنځ دغه خبرې څو ساعته وروسته د عمان په پلازمینه کې پیل شي. لا معلومه نه ده چې دا خبرې به مستقیمې وي او که غیر مستقیمې. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب اوریدلای شئ. په نیمروز فرا او بادغیس کې د څلورو کسانو له اعدام وروسته نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د دغه ډول سزا تطبیق ته غبرګون ښودلی دی. دا چې دغه نړیوالو سازمانونو او افرادو څه ویلي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نورو کلونو پرتله په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې ډېرې شوې دي. خو پولیو څه ډول ناروغي ده؟
پولیو یوه سړې خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنځ سبب کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له ایران واردات په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالر ته رسیدلی دي. دا چې په دغې وارداتي توکو کې څه شامل دي او له افغانستان نه ایران ته څه ورځي، په دې به هم درته مرکه ولرو. نورمطالعه به مشتملتیا وغواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په هم ستړي مشه ز فرید سیالی. یو شمیر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په علني ډول د څلورو کسانو اعدامونه غندلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سمدلاسه بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان بیا وایي طالبان باید د جرم د مخنیوي لپاره د اعدام بدیلې لارې ولټوي، د جرم علتونه وارزوي او د حل لارې لپاره اقدامات وکړي. نور تفصیل له سنه کړنه ورو.
په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې په عام محضر کې د څلورو کسانو تر اعدام وروسته یو شمیر نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د عمل غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د اپریل په 11مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې ده او شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناکه نه ده. یا دفتر له طالبانو غوښتي چې د اعدام سزا بنده او بالاخره یې لغوه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي دا اعدامونه او همدارنګه په عام محضر کې د طالبانو له لوري نور فزیکي مجازات د نړیوالو قوانینو ښکاره نقص دی او باید سمدستي بند شي. همدارنګه یونما او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. یونما ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقه سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د جمعې په ورځ په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یوه ورځ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. یو شمیر حقوق پوهان وایي طالبان باید د اعدام پر ځای د جرم د مخنیوي لپاره نورې بدیلې لارې ومومي، د جرم اصلي لاملونه وارزوي او حل لاره ورته پیدا کړي. لټلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
پکار ده چې د حقوقي او شرعي احکامو مطابق په ټولنه کې د جرم ریښې وڅېړل سي، د هغه ریښو د منځ وړلو لپاره چې تر ډیره پورې علت اقتصادي دی د هغه د منځ وړلو لپاره کار وسی، تر څو چې افراد او اشخاص په داسې جرمونو باندې چې مطابق د شرعي نورمونو او قوانینو یې جزا اعدام وي وجود ونه لري. بنا اند کریمینالوژي د علم په اساس باندې د جرم د منځ وړلو لپاره باید هغه څېړنې چې مخکې د جرم تر کولو وسی او یا د عبرت په خاطر باندې د جزا ورکولو لپاره وسی، نه باید چې یوازې په اعدام باندې اتکا وسی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله سنگزی د طالبانو حکومت لخوا د دا شانس زاو د ټاکلو د رونوالي پاړه وویل
ما در حقوق یک سلسله موازین داریم.
موږ په حقوقو کې یو شمیر موازین او ستاندردونه لرو چې په حقوقي اصطلاح کې عادلانه محاکمه بلل کیږي، لکه د مدافع وکیل او ژباړن د لودل شواهدو ته لاسرسی، تورن ته د سکوت حق او د محکمې علنیتوب. خو دا معیارونه تر ډیره نه مراعات کیږي.
طالبانو له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسیدلي اعدامونه او نور فزیکي مجازات بیا پیل کړي دي. دوی تر اوسه 10 کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. د بشري حقونو سازمانونه دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بولي او دا د طالبانو د 1990 لسیزې سخت دریځه تګلارو ته بیرته ستنېدل ګڼي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ستره محکمه او سیمه ییزې ادارې دا کوي چې د دوی په ټکو د قصاص دا حکمونه د رڼو څېړنو او عدالت له مخې عملي کوي، خو ملګري ملتونه او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه په دې شک څرګندوي او طالبان یې د شفاف، عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن کړي دي. دوی په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول سزاګانې بندې او پر تورنو یو عادلانه، شفاف او د عدالت له اصولو سره سم سیستم تطبیق کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلرويشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای ایران نه یې واردات په کلنی ډول درې نیم میلیارد ډالرو ته رسیږي. دا دغې خونې د مدیره پلاوی غړي خان چنلی کوزی ازادي راډیو ته وویل خو ګاونډي پاکستان نه بیا واردات ورځ په ورځ کمیږي. ښاغلی علی کوزی سره زموږ همکار مرکه کړې او د افغانستان د وارداتو په اړه ترې پوښتلې دي، خو په سر کې د وارداتو په اړه معلومات ورکوي.
زمنګا زترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سات کم 3 میلیارډ ترسیږي زمنګ واردات، او داغه نرسته زمنګا واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او غاز تیر وړو، او زمنن د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم منګا واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږ واردات شته د خو رس پور رس کمیږي. تقریبا 2 میلیارډ ډالر په ارزښتم په خو لارل وسته او 700 میلیونه ترټیټ شوې.
او ال کوزه سپته صادرات په اړه هم کراته وي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثره زراعتي دي او معدني دي. نو زراعتي صادرات زمونږ اکثره پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړل، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثره هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې مونږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسې سوداګریز اړیکی لرئ؟
ټول هم سایګانو سره روابط کړي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي، خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه عملته مارکیټ نه لري اکثره، دوی ما هغه نه میوه لري. اما معدن هم جی باز ملک نو او همدارنګه ایران ته جی او چین ته هم صادریږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څو چنده زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پنجشنبې په ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی دی د پیښې دولس چنده زیات شوې دي. په افغانستان کې شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو وخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بچم پیدا شو تاسو یې سالشته ما د ډاکټر مورم مې پولیو زمامو شوم درې کلن دی. ډاکټرانو ویلي چې پولیو دی ګرځېدلی نه شي، پښې او لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسېدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزارن وهلی چې ورنه ځورېږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومانو ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
د افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوي دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10 نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې 12 چنده زیاتې سوي دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یا بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوي دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوي دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو 12 میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاولا سیام ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنج کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې می دالو کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخکخه لازادي راډیو ناوري. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسون په استمایا غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو د تیر جمهوریت یو شمېر پخواني افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې نسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نمړنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسون مشر شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر نمړنیو کلونو له 2000 څخه تر 2008 پورې و. د شمیلا پټوکو په دې کلونو کې پر مهم مسایلو چې د طالبانو د نوموړې دورې د حکومت سقوط، د القاعده له منځه وړل، په افغانستان کې ملت جوړونه، له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعاتو چارواکو ګډونوالو خبرې وکړې. په دې نسه کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشټوالی د دې هیواد د ناکامۍ مل وګڼه. د بارنو پټوکو کڅه امریکا په افغانستان کې په خپل 13 کلن حضور کې 15 لوړ پوړي پوځي او 12 سفیران ګمرلی وو، خو پټوکې د امریکا د سیاسي ډیپلوماټیک پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویل چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. اوس مرزو د افغانستان د خبرالانو د مرکز هاغاندې اندېخنی در سره شریکو چې وای طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې د ژوندې موجوداتو پر تصویرونو بندیز لګولې دي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره د محدودیت 14 ولایتونو ته وغځېد. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیع ولیزادې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د ننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خبرونه ته دوام ورکړي.
این رسانه‌ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په 10مه د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمیر افغان خبریالان او رسنۍ څېړونکي هم د طالبانو حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې میشت افغان خبریال او رسنۍ څېړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل
په انزوري زو رسنیو باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لازیتول نه واجب ده چې دا په تدریجي توګه باندې د خپلواک مطبوعات او د غټ خاموش کولو معنا ورکوي. په عین محل دا په دغه رسنیو باندې د خپل اقتدار د لازیتولو او لدی سره جوخت د آزاد او خپلواک رسنیو په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پانتون د ژورنالیزم او پانزی په خوانې استاد او د نیویارک پر رجستر پانتون کې ملما سیډون کوي. حمید بیت الله هم ورته دا مطرح کوي. وای د طالبان حکومت غوړي په داشان محدودیتونو سره پر رسنیو د فعالیت کړي تنګه او تړل کې دوته اړې کړي.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نویو محدودیتونو د غوې په کارونو کې د نوي خندونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا دونی ملسیزو کې په افغانستان کې وګړیدل او پرمختګ وکاو او تر ډیره خپلواک رسنۍ پاتې شوی. که تاسو تصویر ونه لري د تلویزیون معنا نه لري. یوازې د طبیعت او غیر ژوندیو موجوداتو تصویرونه باید تاسو تلویزیون نشي چلولای نو مجبوریږي بل اخره کار بند کړي.
خغلی بیت الله تصویری رسنی د افغانستان د مخالکو لپاره ډیره مهمه بولی ټینګار کوي چې د تصویری رسنیو محتوا ورته خد په هیدو ورده. نو ما وړه ادا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي ځکه په خبره د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویری رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د 1403 لمریز کال د سمري په 10مه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د 10مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکه موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قومندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمیر عرب او جمع علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمیر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هیواد پر رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی. په تېرو څه باندې درېو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دانش زغملې نو ځکه آزاد رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او رستر بلې دغه محدودیتونه په شمیر کې زیاتوالی راغی.
خود طالبان حکومت بیا تل دا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په دغه هیواد کې د طالبان حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیذ د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په لسمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم پر راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
اوس هم مرزو پکتیا ته چې هلته په ګردیز روغتون کې یو شمېر ډاکټرانو ته د تخصص د بشپړولو برنامه پیل شوی.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوي روغتون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 15 څانګو کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامه په پیلیدو سره به ځوانو ډاکټرانو ته په خپل سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپل کړي. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال رډیتو ویل
پکتیا کې پکتیا ځون کې الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه پنځو څنګه کې پنځو بخښونو کې پرانستنن تر سره شو چې په دې پنځو بخښونو کې یو عمومي جراحي بخښو څنګه و یو داخله عمومي و یو د اطفال داخله و یو نسایي ولادي یو اورتوپیډي بخښ نو خو د عامه روغتیا وزارت او د عامه روغتیا ریاست الحمدلله ان شاء الله کوشش کوي چې په نږدې وخت کې ورته دې لپاره هم تشکیل منزور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
د پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روغتون کې د متخصصانو شمیر لږ دی نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روغتونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپل تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روغتونونو پر ځای خپل سیمه کې بشپړوي. د حوزوي روغتون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه په پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنا ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي او هغه څه چې مونږه همیشه د دې سره مخامخ وو ډیری ناروغان د مونږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو هغه مونږ ریپر کول هغه بتلل په لاره کې بیساور کوله.
د ګردیز د حوزوي روغتون ډاکټران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي له دې پنځو برخو سربیره د روغتون نورو برخو ډاکټرانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوي روغتون یو بل ډاکټر نورالله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو کې لکه مونږ جریات فالرو سیکرټری لرو همدغسې یورالوجي لرو چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو په هغوی کې وخت سره سره ځکه چې لوی پکتیا یو مرکز دی پکتیا نو دوی برخو کې هم دلته افتتاح وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په څنګلوري د خوست ولایت په تخصصي روغتون کې شاوخوا یو لس زمخ کې پیل شوې ده او لسګونو ډاکټرانو په کې خپل تخصصي زده کړې سرته رسولې دي. که څه هم د نړیوالو ټولنې په ملاتړ په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د تخصصي کېدو لپاره هڅې شوي خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ناروغان د ډاکترانو له کتنې او تجویز پرته خپل سری دوا درمل کاروي.
د آزادۍ میلمه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو د ازادي ملمه پروګرام ته مو خره خلاصته وایم. نن را سره په خبرونه کې هغه ځوان ملمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري بلبل ویډیوګان جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافی معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومي کې او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړې چرته شوی او نمرنې زده کړې چرته کړې دي.
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسې. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکو او فعلاً په جرمنی کې د مسافرې شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم سن په پوری عمل تلو شو یم ما خپل تمه درسونه
د کمپیوټر او ټیکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی د سې څنګه زه